ډیر دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت پرته لري هغه ورته ورسي.
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپره دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو، د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتل، هغه به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅو، پیروي به خرڅو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړې و، داغه نه به لګه مګه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قرا قرا داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور دلور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانیولې، یعنی سر زر به رانیوله چې پیسې مې بي ځای لرن شي، په تلابه بن شي، تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي، او مکتبونه وایي، او ماشو تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابل سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار لپاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم، زما درې خپل لورګان مې دي، دوه مې ګورګان دي، دوه مې د یور ګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګان دي، دا ټول تکزه ټکر رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کیږي، دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډیره پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دي سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې بوي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې بوي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپل یې ترلاسه کړی دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم، چې ما سر پیسې مقصد ورک نسي، پیسې به مې درسره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بلا ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره. او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدی درلو د لاغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلو د هغه هم خرڅ کړ، نقدی پیسې کړلې چې دلته هم په بانک هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید پر دې ټولو پوسو. هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس یې لار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم، نو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو وتښتیدل د وطن نه لاړلې، نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم مو چې په هفته کې به 40000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې دریګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد چیرې پمځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غزې څخې ګول ډوډۍ یو دانه بولانی اوخره، مریض جوړ سه نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر ک 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده. خزې ډیر پښیمانه دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای، ای کاش کې نمبرم ځکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مون نه وای ورکړای. څه موستر لاسه کړل،
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورستر بلې تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک سره نه خکې چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه کېږي، چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي. نو دا چیرې خزي مني د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزو نه، دا هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې بخې په یو زړه قبر کې اګدم نور نو په بانک کې اګدم پیسې دا مخبل په وګو اوریدلې دي چې کس د سی اوېلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړ صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او برته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، برته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو برته بیا برته نس سره جمع کولی مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي خپل پیسې دې پکې کړي. دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستونځو سترګې پټوي، تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له لا خپل حسابونو څخه ډیره پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیاو د رامسته کولو لپاره هلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي، لګان ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس ده د شوزي تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
آزادی ملمه
ده آزادی ملمه خبرونه تخرغلاست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده، او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. التکار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپل ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلای؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونو ډیر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول، دغه جملې څخه پروسی کې مجوان کړه د پاکستان کې ماجر وو عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زلته دایمی اقامه او تابعیت لرم خو بیا هم ځان ته ماجر وایم اوس هم د مدریم هیواد د بیا هم متاسفانه ماجرت کې استو
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې درس مو چیرته ویلای
زما ابتدایی درس کزه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم ما حوال صنف د مکتب می پڅو تقریبا څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی بیا کابل ته راغلی بیا څو میاشتې تیر شوې دي بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی ما هلته مې اول صنف شروع کړی نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم
په کومو رشتو کې مو درس ویلای
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې نو بیا هم محصله یم
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه یوازې حقوق مو غوښتل او کنور نورې هیلې مو هم درلودې خو هغه ته ونه رسیدي
تاسو په یو دوره کې چې کله په خوندي کې استه تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې وخت انجینری ته ولاړ شم بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بل بالکل ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې یا خلک چې ډاکټران ول دوی کول شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم دا فرصت ما ته برابر شو چې و ملیدل چې دلته خزی د خلکو نمائندگان دي خزی د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 څنګه ټولنه نورو برخو ته ارتیا لري نو دا یو ډیر ښه فرصت دی دوره کې می دا دوره زکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان د لپاره آمادګي نیو او چې ولاړم انتخاب مې کوم خپل مسلک نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب ک نه مې انجینری انتخاب کو نه مې هم طب
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه حکومت برخه ده
اصلا زه د افغانستان باندې زماده پیجلی پروژه افغانستان باندې ده افغانستان او پاکستان باندې ده زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لات چې ورته وای او دوی اکثریت منابع لکه قران حدیث او نور منابع دي په دې باندې او د دې تطابقات د نړیواله بشري حقوق سره وړاندې چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم او دا دسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره که په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی مانا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو، او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې، چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې حتی محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نومې پښتونولي ایښی شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې، په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو ته راشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي. او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیف ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي هغه ته موږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلق کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې. او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینه د چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم، هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف د دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي. زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په اقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې مې کړې دي.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکړم میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اقله و او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غونډې یو تعدد د فرهنګ د د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو لپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماتیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دی باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې تبې ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واسطه ول مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کولو لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغانانجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې کې سهم واخلم او د سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے چا چار کی گی وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبریږي وای څنګه وکم خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بلې ساتم ساتم لو غړن ژوند بس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم سے صبر وما خون صبریږي وای څنګه وکم زور پتا زڑنا وائلو جلانا گلا ماخو پزور پتا زڑنا بینو جلانا گلا مینا تخپالا پیدا کی گی وائت سنگو کم پتا پسی